السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چې آراما او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1993 لمریز کال د 22مه نیټه ده چې د 2015 کال د فبروري له 11 سره برابره ده. دا نیم ساعته خبری مجله د اکرام مسکینیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند استازي د ګاز د سیمه ایزې پروژې یا ټاپي په اړه خبري کوي او د ننګرهار قومونو او مشرانو بیا له افغان ځواکونو څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. خو دا خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلو. د ټاپي د پروژې د مشترکې کمیټې یا د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشرانو کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان په یو نارامه سرحدي سیمه کې به د برېښنا د یو ستر بند په جوړولو کې مرسته وکړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د ټاپي د پروژې د مشترکې کمیټې یا د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشرانو کمیټه نن په اسلام آباد کې ویني. په دې غونډه کې به ټول لوري د دې پایپ لاین د جوړولو په پروسه عملي کولو خبرې وکړي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزیر داود سبا د تیلو او ګاز د متخصصانو د پلاوي د مشر په توګه د ټاپي پروژې په 19مې غونډه کې د برخه اخیستو په مقصد پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت وان رفی صدیقی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې پایپ لاین د جوړولو لپاره د مالي چارو څېړنه هم کیږي او آخري پریکړه به کیږي چې د دې کار قرارداد کوم شرکت ته ورکړل شي. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان په یو نارامه سرحدي سیمه کې به د برېښنا د یو ستر بند په جوړولو کې او له پاکستان سره د ریل او سړکونو په وصلولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د وین مرستیال سراج الحق د سه شنبې په ورځ ویل چې د دې پروژې د لګښت په اړه تر اوسه معلومات نه لري. ښاغلي سراج دا څرګندونې له هغې وروسته وکړه چې د دریو هیوادونو افغانستان، پاکستان او چین ډیپلوماټانو په کابل کې سره وکتل. د کابل او پروان پر لویه لار خلک غلاو او بد امنۍ اندېښمن کړي دي. ځایي اوسیدونکي او موټر چلوونکي چې پر دې لارې تیریږي وایي وسله والې ډلې او غله دا لاره د موټرو پر مخ بندوي او له هغوی په زوره پیسې اخلي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل د وی زمانوم شهرام د کله چې د کابل او پروان پر لار زو په ځانګړې توګه د شپې لخوا وسوالې ډلې پیدا شوې دي چې د خلکو مخ نیسي و یو ډبوي او د پیسو او شتمنۍ او پیسې او شتمنۍ ترې اخلي. شاهدان وایي یوازې د پروان خلک نه دي چې دا ستونزه حس کړي بلکې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې سیمو څخه تیریږي او له دې ستونزو سره مخامخ دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه تلیفوني خبرې وکړې. اوباما له پوتین څخه وغوښتل چې د دې بحران د حل لپاره یو سوله ییزه لاره ومني. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په دې جګړه کې تر اوسه پورې 5350 کسان وژل شوي دي. ولسمشر اوباما د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ملاتړ په اړه ټینګار وکړ او له پوتین څخه وغوښتل چې د منسک د مذاکراتو فرصت له لاسه ورنه کړي. سپین ماڼۍ خبرداری ورکړی چې که مسکو د اوکراین په ختیځ کې له جلا غوښتونکو ته د وسلو او تجهیزاتو ورکول بند نه کړي د دې زیات امکان شته چې له روسیې سره د واشنګټن اړیکې زیانمنې شي. د استرالیا پولیس وایي په سیدنی ښار کې د یو تروسي بریت پلان خونسا شوی دی. پولیس وایي دوه تنه له چړو، یوې ویډیو او د اسلامي دولت په نامه ډلې له بیرغ سره نیولې دي. دا کسان د سیدنی ښار په یو څنډه کې پر یو کور د پولیسو د چاپې پر مهال نیول شوي دي. او د شیعه وسله والو لخوا د یمن د مرکز له نیول کېدو په دې ځای کې د امنیتي تهدیدونو زیاتېدو وروسته امریکا د یمن په مرکز صنعا کې خپل سفارت بندوي. امریکایي چارواکو چې نوی غوښتل نومونه یې واخیستل شي پرون ویلي چې د امریکا د سفارت فعالیتونه به په دې ځای کې د حالاتو تر ښه کېدو پورې بند وي. د برتانیې، فرانسې او جرمني د سفارتونو له خولې هم خبر ورکړ شوی چې د خپلو سفارتونو اسناد له منځه وړي او ځایي کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواه او رخصتي ورکول شوې ده. حوثي وسلوالو د سپتمبر په میاشت کې د یمن مرکز ونیو او د جمهوري ریاست قصر هم تر واک لاندې واخست. د فبروري په شپږمه د وسلوالو پارلمان منحل کړ او موقت حکومت یې جوړ کړ. د حوثي ډلې مشر عبدالملک الحوثي ویلي چې د سیاسي تشې ډکولو لپاره دا کار اړینو. دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مو چلا اورئ. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازینین په اسلام آباد کې غونډه کوي. دوی ټاپي پروژې په اړه په خپلو کې خبرې او بحثونه کوي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د ننګرهار اولسونو د خپلو امنیتي ځواکونو څخه کلک ملاتړ څرګند کړ.
پل وسلوال پوځ ته د تجارانو په نمایندګۍ دا اعلان ورکوم چې کچېرته ضرورت شي ستاسو تجارانو ورنه بستا سره په سنگر په سنگر د خپل مقابل
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. او له دې هم خبرېږي چې د سولې عالي شورا په هیواد کې د سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د کرکټ نړیوال جام لوبه ته دوه ورځې پاتې دي او په دې نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لومړۍ لوبه ته پوره یوه اونۍ. د کرکټ د نړیوال جام په اړه هم یو رپورټ په همدې خبري مچلک کې اوریدلی شئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل مصري سیال عبدالفتح السیسی سره پرون په قاهره کې کتنه درلوده او د خبري مجلې وروستی مطلب بیا د ژوند رنګونه دي.
کله مړی اوسوی ډیری وخت سیسار وختي په سپیکر کې اذان کیږي. ټول خلک د کلی خبريږي چې پلانې او فاتسه وایي.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدلی شئ. د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي نن د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پروژې په اړه په اسلام آباد کې خبرې کوي. په دې اړوند د افغانستان د تیلو او ګازو د متخصصانو یو پلاوی د هیواد د معدن او پټرولیم د وزیر په مشرۍ پاکستان ته ورغلی دی. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د ټاپي د پروژې د مشرۍ کمیټه یا د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشرانو کمیټه نن په اسلام آباد کې سره ویني. په دې غونډه کې به لوري د دې پایپ لاین د جوړولو پروسه عملي کولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزیر داود سبا د تیلو او ګاز د متخصصینو د پلاوي د مشر په توګه د ټاپي پروژې په 19 غونډه کې د برخه اخیستلو په مقصد پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت وایند رفی صدیقی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې پایپ لاین د جوړولو لپاره د مالی چارو څېړنه هم کیږي او اخري پریکړه به کیږي چې د دې کار قرارداد کوم شرکت ته ورکول شي. د معدن او پټرولیم د وزارت د ویان په وینا افغانستان کې داسې د دې پروژې قرارداد د ټوټال په نامه یو فرانسوي شرکت ته ورکړي، ځکه چې په داو طلبي کې دا شرکت تر اوسه پر مخ دی. دا پایپ لاین به د ترکمنستان له لارې افغانستان ته ننوځي او له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه به د پاکستان له کوټي شهر سره وصل کیږي. په اخري مرحله کې دا پایپ لاین د پاکستان له ملتانه تیریږي او هندوستان ته بځي. د دې پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه د افغانستان په خاوره کې تیریږي چې زرګونو خلکو ته به د کار زمينه برابر کړي. پر دې سربېره افغانستان به د حق ولري چې د 600 میلیونو څخه تر 15 میلیارد متر مکعب پورې ګاز له دې پایپ لاین څخه ترلاسه کړي او د افغانستان د ترانزیت کلنی عواید به 400 میلیونه ډالر وي. آسیایی پرمختیایی بانک د امنیتی ستونزو له کبله د دې پایپ لاین لپاره نورې لارې پیشنهاد کړې دي. له دې لارو څخه یو له ترکمنستان څخه فاریاب ولایت ته او له هغه ځایه بلخ، سمنګان، کابل او ننګرهار ته د پایپ لاین وړل دي. له دې ځایه به پایپ لاین له پېښور سره وصل کیږي او په اخر کې به له نوشهره څخه تیریږي اسلام آباد ته بځي او له هغه وروسته به هندوستان ته ځي. د معدن او پټرولیم وزارت وایند وایي افغانستان د دې پروژې د عملي کولو لپاره بشپړه تیاری لري. دا پایپ لاین 1015 کیلومتره دوالی لري چې د قرارداد لمخې تر 2015 کال پورې باید پوره جوړ شي. د دې پایپ لاین عمومي لګښت 1.4 میلیارد ډالر اټکل شوی دی چې د آسیایي پرمختیایي بانک لخوا ورکول کیږي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو وریدل چې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي نن په اسلام آباد کې د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پروژې یا ټاپي په اړه خبرې او بحثونه کوي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره بغنای نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دیم دی بیا پکړم په لابشای والم یا په دالاس والم
او باندې نورو موږ حکومت خایښ نورو چې موږ دوبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 د سهار لونه د ماخام ترو بچو پرې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورای دا ننګرهار ولسونو او مشرانو له افغان ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ او ډاډ ورکړ چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینوار رپورټ لري.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، مدني فعالانو او سوداګرو د سه شمې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې د یوې غونډې له لارې خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین د ولسونو پر دې اقدام خوښي ښکاره کړه او ډاډ یې ورکړ چې د هیواد امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد او هیوادوالو ساتنه او دفاع وکړي.
خوشاله یم چې نن د ننګرهار د ولسونو لخوا د خپل امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دغه تالار کې جوړه شوې ده. زمونږ امنیتي ځواکونو دا وښودله چې بې د خارجي قواو د شرکت نه د خپل مملکت نه په پوره میړانه باندې دفاع وکړي.
د ننګرهار د سوداګرو په استازیتوب ملک خواجه محمد په خپلو خبرو کې ملي امنیتي ځواکونو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه په اطمینان سره خپل وسلوال فوج ته په مجموع کې د تجارانو په نمایندګۍ دا اطمینان ورکوم چې کچېرته ضرورت شي ستاسو تجارانو ورنه بستا سره په سنگر په سنگر د خپل مقابل.
یو تن قومي مشر حجی عجب خان هم په خپل خبرو کې ویل چې ټول ولسونه د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او خپل اولادونه به د ملت د آبادۍ لپاره قربان کړي.
شر نه مونږه د خپل بچیان ټول د ملت د آبادۍ لپاره او د افغانستان د سعادت لپاره د خپل بچیان ټول مونږه قرباني کوو او د دې ځوانانو ته شاولاړو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو قماندان محمد زمان وزیری وویل د ولسونو دغه نیک اقدام سره د ملي ځواکونو مورال نور هم لوړ شو او ډاډ ورکړ چې دوی به شپه او ورځ د خپل خلکو په خدمت کې وي.
مننه کوم د ختیځ زون د ټولو قومي مشرانو نه، مدني ټولنې نه، د تجارانو د اتحادیې نه چې نن د خپل د وسلوال فوج ملاتړ وکړو. په حقیقت کې خپل وسلوال فوج ته عالي مورال ورکړو. همداسې چې د نومره مانه میږي ملي اردو، ملي پولیس، دغه په ملي هویت د تاسو په خدمت.
د غونډې په اخر کې د ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاالله الدین د 15 ګونو ملي امنیتي ځواکونو مشران په ستاینیکونو او ولسونو د ګلونو په عاملونو ونازول. له دې وړاندې په مرکز او ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ولسونو خپل ملاتړ له ملي ځواکونو څخه اعلان کړی و.
خبري مجلا اوري کچا هم داسې راپورونه موجود دي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کېدو کې پر ولسمشر او اجرایی رئیس فشارونه موجود دي. خو چارواکي د دې اوازو پر رد سره وایي چې یوازې مسلکیتوب او معیار په پام کې نیول کېږي. د اجرایی ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کابینې د پاتې غړو پر ټاکل کېدو کار روان دی او ولسمشر باید د معیارونو او تجربه په پام کې نیولو سره ولسی جرګې ته معرفي کړي. ښاغلی فیصل ویل چې د کابینې په ټاکلو کې ټولې ډلې د سپارښتنو حق لري خو د پریکړې کولو حق یوازې ولسمشر لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او ری دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل د روسیې ولسمشر پرون د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په قاهره کې کتنه کړې ده او دواړو هیوادونو په مصر کې د اټومي انرژي د تاسیساتو پر جوړولو موافقه کړې ده. د دې نړیوال ریپورت جزئیات د خبرونې په دوام کې اوریدل شي. دغه راز دا هم اوري چې د کرکټ نړیوال جام لوبې ته فقط دوه ورځې پاتې دي او افغانستان هم په دې لوبو کې د لومړي ځل لپاره لوبه کوي. په دې اړه چې د افغانستان لوبه له چا سره ده او لوبه کله ده په همدې خبري مجله کې تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس 8:15 دقیقې دي. د مهمو خبرونو لنډیز وورئ.
د
د ټاپی د پروژې د مشرۍ کمیټه یا د افغانستان للارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشرانو کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان په یو نارامه سرحدي سیمه کې به د برېښنا د یو ستر بند په جوړولو او له پاکستان سره د افغانستان د ریل او سرکونو په وصلولو کې مرسته وکړي. د کابل او پروان پر لویه لاره خلک غلاو او بد امنۍ اندېښمن کړي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د روانې جګړې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. استرالیا پولیس وایي په سیدنی ښار کې د یو توریستي برید پلان خونسا شوی دی. پولیس وایي دوه تنه له چړو یوې ویډیو د اسلامي دولت په نامه ډلې له بیرغ سره نیولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی سره په دې هیواد کې د اټومي انرژي د تاسیساتو د جوړولو په هکله د روسیې د رول په باب خبرې وکړې. وال سټریټ ژورنال او یو شمېر نورو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان د تحولاتو او لویو پیښو په باب مقالې او مطالب خپاره کړي دي. جناقا الکوزی مطبوعاتو ته کتنه لري.
امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې امریکا له افغانستان وزي چین په دې هیواد کې ونډه اخلي تر سالیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. یو جګپوړی امریکایي چارواکی وایي په دسمبر میاشت کې د امریکا، چین او افغانستان استازو په لندن کې پټې خبرې وکړې او دا لومړی ځل و چې دا درې هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد سره جرګه شول. ورځپاڼه لیکي له دې مخکې د افغان طالبانو یو هیئت چین ته سفر کړی و او دا خبره بدله شوه. چین چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه اندېښمن دی له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ګاونډي هیواد افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. د خبرو یو ګډونوال وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د یادو دریو هیوادونو استازو یو ځل بیا تیره میاشت په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د چین منځګړتوب داسې اشارې یا پیغامونه ورکوي چې د پیکینګ په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راغلی. چین په تیرو څو لسیزو کې خپل زیات پام کورنیو مسلو ته اړولی و، خو د چین دا نوې پالیسي به د مرکزي آسیا سیاسي جغرافیه له سره وڅېړي او د یو سیمه ییز طاقت په توګه به د پیکینګ توان وازموي. ورځپاڼې په پیکینګ او کابل کې د امریکا د پخواني ډیپلومات ډیوید سیدنی چې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان، پاکستان او مرکزي آسیا لپاره د امریکا دفاع وزارت کې معین هم و خبرې راخستې چې وایي په یقین سره چې چین په افغانستان کې د امریکا د بری په کار کې سیالي کوي. دوی غواړي ثابته کړي چې له امریکا نه ښه کار کولی شي. وال سټریټ ژورنال وړاندې لیکي پیکینګ ته په دسمبر میاشت کې د افغان طالبانو سفر په تیرو څو میاشتو کې چین ته د هغوی دوهم سفر و. د طالبانو له سفر مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه هیواد ته رسمي سفر کړی و. ورځپاڼه لیکي چین افغانستان ته د 2018 کال په جریان کې د 328 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې او داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د امریکا او متحدانو د وتلو په درشل کې چین د هغو لارو چارو په لټه کې دی که وکړی شي په افغانستان کې امنیت ښه کړي. امریکایي خبرونې فارن پالیسی په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یو اوږد مضمون خبر کړی او په یو برخه کې لیکي د روان عیسوي کال له پیل راهیسې راپورونه خپرېدل چې وسلوال د داعش تر تور بیرغ لاندې جګړې کوي. په لومړي سر کې داسې اوازې وي بهرني وسلوال چې له داعش سره تړاو لري له ایران سره په ګاونډي ولایت فرا او جنوبي ولایتونو هلمند او زابل کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري فعالیت کوي. په اوازو پسې وروسته په تورو جامو کې وسلوال هم په تصویرونو کې راڅرګند شول. افغان چارواکو په لومړي سر کې نه غوښتل په هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو حضور تایید کړي او ویلي چې د طالبانو او حقاني شبکې کسانو خپلې څېرې او جامې بدلې کړي او د داعش په نامه تروریستي عمل ترسره کوي. فارن پالیسی د داعش د ویان د سرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د قومي او سیمه ییزو اختلافاتو او په دې هیواد کې د وارد شوو سیستمونو د ناکامیو په اړه له توضیحاتو وروسته په وروستي تحلیل کې لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د داعش د واقعي حضور په اړه قوي شواهد نشته، خو د دې ډلې اثرات به په دې هیواد کې جاري وي. دا هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د خراسان په نامه د خلافت لپاره د دې ډلې لیدلي خوبونه به رښتیا نشي او په مقابل کې به یې قومونه د خپلو ټوپکونو ملي د دوی پر لور واړوي. خو دا به هم ولیدل شي چې دا ډله لا هم د خپل دغه ارمان لپاره ټینګار کوي او که څنګه.
د افغانستان د سولې علي شورا په افغانستان کې د سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته ویل که چین په صادقانه ډول د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي کولی شي د افغانستان د سولې په خبرو کې ښه رول ترسره کړي. په ورته وخت کې بیا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي امکان لري چین د افغانستان د سولې په خبرو کې نسبي رول ادا کړي، خو په هیواد کې د سولې د راتګ لپاره نړیوال تفاهم ته اړتیا ده. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چین یو ښه انتخاب بولي. یا د شورا وای کچېرې چین په رښتینه توګه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وکړي، کېدای شي دا هیواد ګټور، مهم او ارزښتمن رول ترسره کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په لومړي سر کې باید د افغانستان د سولې لپاره یو میکانیزم رامنځته شي.
د پاره یو میکانیزم ته ضرورت ده، داسې یو میکانیزم چې د هغه په نتیجه کې هم د وسلوال مخالفینو بشپړ اعتماد رامنځته شي، هم د افغانستان د حکومت او د بین المللي ټولنې او د سیمې د هیوادونو د هغه نه بعد د سولې مذاکرات په اعتماد او په باور باندې پیل شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ سیاسي اراده هم زیاته مهمه ده. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سې شنبې په ورځ کابل د افغانستان، پاکستان او چین د لوړ پوړیو چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج ازادۍ راډیو ته وویل چینایي او پاکستانی چارواکو له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ به د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ته تیاری ښودلی ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین کولی شي د افغانستان له سولې سره په نسبي ډول مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
تاسې د اوس ازادي راډیو اورئ. د کرکټ نړیوال جام لوب ته دوه ورځې پاتې دي او په دې نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لومړۍ لوبې ته پوره یوه اونۍ پاتې شوې ده. د کومو هیوادونو ملي ټیمونه توانېدلي چې د کرکټ په نړیوال جام لوب کې د ګډون امتیاز ترلاسه کړي او د افغانستان د کرکټ مشران خپل ټیم ته څه هیلې لري؟ له احمد شیبری اورو.
د کرکټ په نړیوال جام کې څوارلس ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. دغه لوبې د شنبې په ورځ په نیوزیلند کې د نیوزیلند او سریلانکا کرکټ ټیمونو ترمنځ پیلېږي او ټاکل شوې ده چې د مارچ په 9 پایلو به د استرالیا په میلبرن کې وشي. د 50 ورونو په نړیوال جام کې ټیمونه په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې افغان ټیم له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاټلند، بنګلاديش او سریلانکا سره دی. په بی ګروپ کې د تیر یو ورځني نړیوال جام اتل هند، ویسٹ انڈیز، پاکستان، جنوبی افریقا، آئرلینڈ، متحد عربی امارات او زیمبابوے سره یو ځای شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځني نړیوال جام لوبو کې ګډون کوي او دغه بیاړې په برخه شوی دی چې په دې مهمه مسابقه کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې جام کې د افغان لوبډلې د ګډون په ارتباط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لومړی لوبه د چهارشنبه په ورځ له بنګلاديش سره ده. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی اندی مولز وای موږ د نړۍ په تر ټولو ستر تورنمنټ کې ګډون کوو او هیله ده چې په دې جام کې لوبغاړي ښه وځلیږي. د افغانستان دوهمه لوبه به په خپل ګروپ کې له سریلانکا سره د فبروري په 22 وي. له هر ګروپ څخه څلور ټیمونه دوهمې مرحلې ته لاره کوي چې بیا به له دغو ټیمونو څلور پاتې شي او له څلورو به دوه پایلې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره پرون په قاهره کې ولیدل. دواړو لورو د اټوم انرژي د تاسیساتو په جوړولو کې د مسکو د برخه اخیستلو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
له هغه وروسته چې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په قاهره کې ولیدل، پوتین وویل نن موږ د اټومي انرژي په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. پوتین زیاته کړه، موږ نه یوازې په مصر کې د اټومي انرژي د تاسیساتو د جوړولو په اړه خبرې وکړې، بلکې په دې هیواد کې د بشپړه اټومي انرژي برخه جوړولو په اړه مو هم خبرې وکړې. روسیه او مصري چارواکو د مصر په الدبا ښار کې د اټومي ساتو د جوړولو یو موافقه لیک لاسلیک کړ. دا به په مصر کې لومړی اټومي تاسیسات وي. له غونډې وروسته عبدالفتاح السیسی له ولادیمیر پوتین سره د سه شنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې ویل، اوسنی نړیوالو شخړو او ګڼ شمېر کړکیچونو ته په کتو سره چې ټوله نړۍ په سیمه ییزه او نړیواله کچه لړزولې ده او د خلکو تمدن ته خطر دی، موږ پریکړه کړې ده چې پر ډیموکراتیکو اصولو ولاړه یو زیاته عادلانه نړۍ جوړ کړو او د داسې منفي کارونو سره مقابله وکړو.
اکثر ديمقراطية وعدلاً وأمناً لكافة الدول.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف، د ولسمشر د دفتر مطبوعاتي منشي دمیتری پیسکوف او د مصر صدر اعظم ابراهیم محلب هم له پوتین او سیسی سره په خبرو کې برخه واخیسته. عبدالفتاح السیسی د مخالفینو د ځپنې پر سر د امریکا له خوا له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. سیسی په 2013 کال کې خپل سیاسي سیال او د اسلامي بنسټپالو مشر محمد مرسي له خپلې دندې لرې کړ. څېړونکي وايي پوتین غواړي دا څرګنده کړي چې د اوکراین پر سر د نړۍ پر کچه یوازې نه دی پاتې. د روسیې د ولسمشر عکسونه د قاهره په ټول بازار کې ځوړند کړل شوي وو. پوتین ته د یوش توپونو په سلامي او تشریفاتي ګارد لخوا هرکلی وویل سو. سیسی روسیې ته د 2014 کال د اګست په میاشت کې هغه وخت تللی و چې دی د دفاع وزیر وو او نوې مورسی له خپلې دندې لرې کړی وو. له واشنگټن سره هغه وخت د مصر اړیکې هم مخ پر خرابېدو روانې وي. له هغه وروسته چې واشنگټن د سیسی لخوا د مورسی پر ملاتړیو د ځپونکو حملو سره مصر ته د وسلو ورکول بند کړل، مسکو د دې هیواد د وسلو د بازار یوه لویه برخه ترلاسه کړه. خو واشنگټن اوس هم مصر ته له کاله 1.5 میلیارد ډالر مرسته او اپاچی هلیکاپټر ورکوي تر څو په سینا کې له اسلامي سخت دریځو سره مبارزه پرې وکړي.
د ژوند رنگونه
نوم عبدالقیم دا او د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د مړي دود څه ډول دی؟
د مړي خبره مو وکړله، کله چې په کوم کور کې مړی کېږي هغه که ځوان وي او که یا وړوکی وي او یا هم سپین ږیری وي، نو دود تقریبا یو ډول دی. لکه مثلا زه پیدا یم او تر اوسه پورې وینم، نو هغه داسې ده چې کله مړی اوسوي ډیری وخت سیسار وختي په سپیکر کې اذان کیږي، ټول خلک د کلي خبرېږي چې پلانې وفات شوی دی. له هغه وروسته د کلي مشران ټول راټولېږي، خو که چېرته ښځه وه بیا هغه ښځې ډېری راټولېږي، خو نارینه اتمن دي چې هغه راټولېږي ټول. او له هغه وروسته بیا هلته هم په کلیو کې فرق سه، ځینې چې دي ټول د کلي خلک چې دي تقریبا 300 روپۍ اچوي، هېڅ هغه د کورنۍ غړي ته د دې موقع نه ورکوي چې هغه مصارف اوسي. مصارف یې په دې معنی چې هغه اسکات ورکوي، هر نفر چې راځي د هغو لپاره هغه روپۍ هم کلیوال ټولوي او همدا ډول خیرات په هماغه ورځ باندې پسې کوي، هماغه روپۍ هم هغه ته ورکوي. دویم یو خدا د سیغه تکفینی کیږي او تر سوپر خخیږي. لغه ورسته دستي اماغه ورس هم حساب د کسار له وختي شروع کنه ولا په دویم ورځ باندې درې ورځ فاتیا خسل کیږي، په جمعات کې خسل کیږي. په جمعات کې بیا دا سده چې یو مولا ناسوی ور سره قاری صاحبان هم بیا اکثره وخت د کلی سپینګری ور سره د شاوخوا کلی ټول خلک راځي او ټول منطقه بیا داس خبريږي چې وړي وړي رقیل کل کیږي او یو نفر ټول کلی تر رسوي په سایکل باندې. لغه ورسته په دویمه دریم ورځ باندې یو خیرات هم پسې کیږي او هغه ورځو کې چې دغه درې ورځې فاتحې ته خلک راځي د شاوخوا کلیو د غوی لپاره هم ډوډۍ تیاریږي او هغه ورکول کیږي. په ډوډۍ کې ډیری وخت شوروا ورکول کیږي، شوروا یو ډیره ساده څه دي او په اسانه باندې تیاریږي. او دا ډول په جماعت کې هم چای تقریبا 4 ساعته میلمانه وي، خلک چې راځي د دعا لپاره هغوی ته چای ورکول کیږي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو او ری آزادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري، او په اف ام 100.15 څپه بیا په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اوریدل شي. دوستانو، دوهمه سهارنۍ خبري